لست بجې شوې. السلام علیکم قدر منوریدونکو، د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعته خبرونې ته زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. د دې خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د کړکیچ د کمولو په اړه له پاکستاني چارواکو سره مثبتې او رغنده خبرې کړې، او په نړیوالو راپورونو کې به واورئ چې د عراق صدر اعظم وایي هیواد یې د داعش ډلې د ماتولو لپاره د امریکا مرستې ته اړ دی. نور راپورونه او د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه به هم په همدې خپرونه کې واورئ، خو له هر څه مخکې خبرونه وړاندې کیږي چې ناجیې ساپۍ چمتو کړي.
په پیل کې د مهمه خبرونو سره ټکی اورئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تازه کړکیچ په اړه د پاکستان د صدر اعظم له سلاکار سره خبرې وکړې. د ننګرهار په هسکې مینې ولسوالۍ کې د داعش ډلې نه غړي وژل شوي، او په متحده ایالاتو کې زرګونو کسانو د ولسمشر په نوم د رخصتۍ په ورځ د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ضد مظاهره وکړه. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تازه کړکیچ په اړه د پاکستان د صدر اعظم له سلاکار سره خبرې وکړې. تدامي چې یماماتو په اسلام آباد کې له طارق فاطمی سره په داسې حال کې وکتل چې د راپورونو له مخې پاکستان تورخم او چمن سیمو سره نږدې درنې وسلې او ټانکونه ځای پر ځای کړي دي. پاکستانی رسنیو د بهرنیو چارو د وزارت د ویان نفیس زکریا له قوله ویلي چې د یماماتو او فاطمی ترمنځ خبرې د افغانستان د سولې پر مسله متمرکزې وي. د پاکستان په سند ایالت او نور سیمو کې د ورستیو چاودنو او وسلوالو بریدونو را پدې خو پاکستان پر ډیورن کرخه پرتو افغان سیمو راکټي بریدونه پیل کړي. افغان حکومت هم د سیمو ته اضافي ځواکونه استولي، او د پاکستان ځواکونو د هر ډول تیری د ځوابولو ګواښ کړي. د ننګرهار په هسکې مینې ولسوالۍ کې د داعش ډلې نه غړي وژل شوي دي. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه داعش وسلوال په هسکې مینې ولسوالۍ کې د دغې ډلې پر ضد په روانو ځمکنیو او هوایي بریدونو کې وژل شوي. نوموړي وویل چې په دغو بریدونو کې دوه نور وسلوال ټپیان شوي هم دي. په جوزجان ولایت کې د هغو 28 شپنیو چې د واورې د ورخت او طوفان پر مهال درک شوی وو لټون دوام لري. له طبیعي پیښو سره د مبارزې د اداري مرستیال محمد اسلام سیاس تیره شپه ازادي راډیو ته وویل دا کسان د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې لا درک دي.
28 نفر گفتن که
اینا ویل کیر چی اتویش کسان دی دوش پانه دی چی پاور که بند شوی ده پولیسو او سیمی لخل و جوره ده جگور نیوادالا ده هغوی پا مندل پسی و تلیده ده تر او سال رمانی راپور ندی.
په جوزجان کې د واورې د طوفان په نتیجه کې د دغو 28 کسانو د بند پاتې کېدو راپورونو په داسې وخت کې خپریږي چې سورځي وړاندې په ګوندی ولایت فاریاب کې د واورې سخت ورخت لګت لګ شپږ ویش کسان وژل. د ولسمشر اشرف غنی د حکم پر اساس د بلخ سرپرست عطا محمد نور بیرته د دې ولایت د ولی په توګه ټاکل شوی. 53 کلن نور له 13 کلونو را په دې خوا د بلخ د ولی په توګه کار کوي. د ملي والد حکومت په جوړېدو سره عطا محمد نور د بلخ ولایت د سرپرست په توګه چارې پر مخ وړي، خو دا د 2.5 کال وروسته نوموړی بیرته د همدې ولایت د ولی په توګه ګمارل کیږي. په متحده ایالاتونو کې پرون زرګونو کسانو د ولسمشر په نوم د رخصتۍ په ورځ د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ضد مظاهره وکړه، او دا ورځ یې نه زما د ولسمشر ورځ وبلله. د امریکا په 28 ښارونو کې په دې مناسبت په لاریونونو کې زرګونو کسانو ګډون وکړ، خو همره ډیر خلک پکې نه و لکه 13 میاشت د ولسمشر د لوړې په ورځ چې راټول شوي وو. د نیویارک د مرکزی برخې په منهاتن سیمه کې د ټرمپ ودانۍ ته نږدې زرګونو کسانو د یو شمیر اسلامي هیوادونو پر اتباعو د بندیز او له مکسیکو سره پر ګډ سرحد د دیوال د جوړولو د پلان پر ضد شعارونه ورکړل، او د ټرمپ د استیضاح غوښتنه وکړه. په لاس انجلس کې زرګونو کسانو او په شیکاګو کې نږدې 1200 کسانو لاریون وکړ. په واشنگټن ډي سي او د اټلانټا په مرکز کې هم 300 کسانو د ټرمپ ضد مشورونه ورکړل. د سلګونو کسانو په ګډون په سلاټ لیکس خار کې او د کم شمیر کسانو په ګډون د اوریګن په پورتلند سیمه کې هم اعتراضي مظاهره وشوه. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ډګر جنرال اچ آر مکماستر د خپل نوي امنیتي سلاکار په توګه ټاکلی. جنرال مکماستر وروسته تر هغې د سپینې ماڼۍ د امنیتي سلاکار په توګه اعلانیږي چې څو ورځې وړاندې متقاعد جنرال مایکل فلن د دې پوست څخه استعفا وکړه. ډونلډ ټرمپ د اعلان پرون په فلوریډا ایالت کې په خپل استوګنځای کې وکړ. ولسمشر ټرمپ خبریالانو ته په خبرو کې مکماستر د تروریزم پر ضد مبارزه کې متخصص سیس وباله او ویل چې نوموړی د زیاتې تجربې او ورتیا خاوند دی. کرملین د اوکراین د سولې هغه پلان رد کړی چې یو روس پلوی اوکراینی سیاستوالي تر هاسپینې ماڼۍ ته وړاندې کړی ده. د اوکراین د پارلمان د غړي اندري ارتیمکو د طرحې له مخې چې راپور یې لومړی نیویارک ټایمز ورځپاڼې خپور کړ، له روسیې غواړي چې د روسیې له ختیځ څخه خپل ځواکونه وباسي او پر اوکراین غږ کوي چې روسیې ته د 500 یا 100 کلونو په مخه د کرمیا د اجاره ورکولو په اړه ټول بختنه وکړي. کرملین د دې پلان طرحه پوچ او بې معنا بللې ده. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون په مسکو کې یو خبری کانفرنس وویل روسیا څنګه خپل سیمه په اجاره ونیسي زیاته کړه چې د اوکراین په اړه د مینسک تړون بل بدیل نه لري. پیسکوف وویل د اوکراین کړکیچ کا یو د حل لار ولري، نو هغه به یوازې د مینسک د موافقې په چوکاټ کې وي. د پیسکوف د خبرې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم له ریا نیوستي اژانس سره په مرکه کې تکرار کړي او ویل چې له خپل ځانه د کوم شي کرایه کول ممکن کار نه دی. او د روسیې پوځ پرون تایید کړ چې د دې هیواد سلور سرتیری په دې وروستیو کې په سوریه کې وژل شوی دی. د روسیې د دفاع د وزارت د اعلامیې له مخې سلور سرتیری د روانې فبروري میاشتې په 14 نیټه د سوریې هومس ښار ته نږدې د وی 14 له امله وژل شول. په دې 14 کې چې د سړک د غاړې د ماین په واسطه شوی، دوه نور روسی سرتیری ژوبل شوی دي. روسیې په سوریه کې وژل شوی سرتیری د پوځي سلاکارانو په نامه یاد کړی دی. دا تر دې دمه د افغانستان سیمه یو نړۍ مهم خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خپرونې په دوام کې خوابوري چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي له پاکستانی چارواکو سره د روان کړکیج د حل په برخه کې رغنده خبرې کړې دي.
مثبت خبرې وي هغه دا و چې موږ ته ډاډ راکړل شو چې ویل چې موږ به اقدام وکړو په دې برخه کې، نو موږ ولیدل شي عمل او خبره ترمنځ فرق شته.
له بلې خوا د پاکستان لوی درستیز ویلي چې خپل پوځ ته له افغان ځواکونو سره د همکارۍ امر کړی. په یو راپور کې باوري چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې کړکیچ سوداګرۍ ته څومره زیان اړولای.
په کار ده چې سیاست او تجارت سره بیل وي. تجارت یو د شلاره ده چې د هغه سره چې کوم سیاسي چې کوم اغیز دی هغه ټول په لری کې دی.
په نورو موضوعاتو کې تمه ده چې په کندهار کې د ناتو په قرارګاه کې د امریکایي سلاکارانو شمیر زیات او په کې د ټیټې کچې افغان پوځیان وروزل شي، او د خوست خلکو د نیالګیو په کینولو سره په سرلی ته مخکې له مخکې هرکلی ویلی.
هر خوست میشته ځوان باید یو نیالګی په خپلو پټو کې کینو ترڅو موږ خوست سمسور کو.
نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه به هم درته وړاندې کړو، او په وروستۍ برخه کې به د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو 19 پروګرام تاندې څانګې او د ښځو ځانګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ واورئ. په اس ام اسونو کې تاسو کولای شئ مکتولي کوي چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې روان کړکیچ سره څو ورځو رئیس ورستل دی چې په سن کې پر یو زیارت د صوفیانو پر یو زیارت خونړی حمله وشوه او څکم نوي کسان پکې وژل شول. د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې کړکیچ ستاسو پر شخصي ژوند څه اغیز کړی او فکر کوئ چې څه اغیز کولای شي؟ خپل نظر د افغان بی سیم په 1 شمیره ولیکئ، را اس ام اس کړئ. موږ به په همدې خپرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو. ورځو د خپرونې لومړی موضوع ته. سره له دې چې په دې وروستیو کې پاکستاني او افغان چارواکو یو ځل بیا پر یو بل تورونه لګولي، په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي چې د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې د همکاری پر لور ګامونه اخیستل شوي. کابل او اسلام آباد یو بل ته د وسلوالو لیستونه ورکړي چې پر ضد عملیات وشي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د تیرې هفتې له هغو چاودنو وروسته اړیکې ډیر خراب شوي چې پاکستان کې یې ګڼ شمېر کسان ووژل. بشیر ګواښ په دې اړه په اسلام آباد کې له افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال سره مرکه کړې او پر بنسټ یې دا راپور برابر کړی.
اسلام آباد کې افغان سفیر ډاکټر عمر زاخیلوال وایي د پاکستان نظامی او ملکی چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې په هغه لیست کې شاملو وسلوالو خلاف به عملیات کوي چې د پاکستانی چارواکو ته ورکړی. زاخیلوال نن مشال ریډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویل چې پاکستان میشته 15 ترهګرو او د وسلوالو 2 مرکزونو نمونه یې پاکستان ته سپارلې دي. د هغه په وینا دغه وسلوال او مرکزونه د افغانستان د ترهګرۍ سبب دي. نوموړی وویل چې د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتجزي سره پرون ملاقات کې غوښتنه وکړه چې یادې دا وسلوال افغانستان ته وسپارل شي او یادې حمله منځه یوسي.
مثبت خبری وی هغه دا و چې موږ دا ډار راکړل شو چې وی چې موږ اقدام وکړو دی برخه کې موږ ولیدل شي عمل او خبره درمن فرق شته. نو موږ به یوازې په عمل باندې خپل ارزونه کوو. اول دا وسنه کوم تا وتری خواله چې را پیدا شو د دوه ترمنځ دا باید پازله توګه کم شي. مثلا د لارو باندې بل دي چې به څه باید خلاص شي. په ځینو ځایونو کې د پاکستان د لوري د فزر په خاوره باندې د توپونو غورځول دي او فیرونه کول دي، دا باید بند شي.
په دې اړه مو د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاجزي سره اړیکه ونیوله، خو هغه مشال ریډیو ته د نظر ورکولو څخه ډډه وکړه. تر دې مخکې پاکستانی چارواکو تور پور کړه وو چې 13 په هغو 14 او ترهګرو بریدونو کې افغانستان میشته وسلوال لاس لري چې خوښ 100 کسان پکې ووژل شول. تر دغه حمله وروسته د پاکستان پوځ اعلان وکړ چې افغان چارواکو ته د شپږویا هغو وسلوالو د ختمولو لسپارل چې افغانستان کې میشته دي. یو بل ته د دې وسلوالو د سپارلو امکان لدی وجه کم دی چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ داسې کم تړون نشته. خو زاخیلوال وایي هغه په دې اړه د یو میکانیزم د رامنځته کولو په اړه پاکستانی چارواکو سره خبرې کړې.
یو میکانیزم باید جوړ شي. موږ په ځینو وړاندې قدمونو باندې توافق وکړو، ابتدا قدمونو باندې، تر څو چې دغه سي البته یو میکانیزم رامنځته شي چې د هغې په اساس باندې البته بیا همدا به لومړی ځل ونو چې د نتیجې پر اساس واوسي. یعنې یوازې خبرې نه وي. موږ شکایتونه د پاکستان مقابل کې خورا زیات دي، پاکستان کمتر دي. نو اوس داسې اقدامات وشي چې د پاکستان خاوره زموږ په ضد استفاده ورنوشي او د افغانستان خاوره د پاکستان په ضد استفاده ورنوشي.
د پاکستانی پوز لخوا پرونی خبر شوی خبر پانه کې هم د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوال خلی لګل شوی چې افغانستان او پاکستان باید په شریکه د ترهګرو په وړاندې ودرېږي. هغه زیاته کړې چې د لړکې د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ هماهنګي ضروری ده. اسلام آباد کې افغان سفیر زاخیلوال مشال ریډیو ته وویل چې د تورونو د لګولو په دې چاپیریال کې د وسلوالو د خوندي ځایونو د ختمولو خبره ورکیږي، نو په کار ده چې اصلي مسلې ته پام وشي.
خلاره د ترهګرۍ سره د مقابلې صادقانه همکاري ده، او د صادقانه همکاري د پاره د سینو چې په کومه حالت کې شوي شوي دي ډېرې بریالۍ مې وي. چیرته مثبتې هڅې بریالۍ نه شي بیا به نو د یو ژور تر تاوتریخوالي په طرف به ځو. دا د هیڅ هیواد په ګټه نه ده. نو یو لاره پیدا کول، بیا هم هڅې کول چې یو لاره پیدا شي څنګه وکولی شو چې په یو صادقانه فضا کې د دواړو هیوادونو د امنیتي ارګانونو ترمنځ همکاري رامنځته شي، تر څو هغه اداوي چې موږ لرو په پاکستان باندې هغه ته پاکستان ځواب وایي، او هغه تشویشونه چې د افغانستان لري هغه د افغانستان د حکومت په همکارۍ سره دوی تشویشونو ته ځواب وشي.
یاد دی وی چې تیر کال د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په یو ډرون برید کې بلوچستان کې ووژل شو. افغان چارواکي وایي دا د افغان طالبانو سره د پاکستان د همکارۍ یو بل ثبوت دی، خو اسلام آباد وایي دوی د ترهګرۍ ضد جګړه کې ډیره قرباني ورکړې او ختمولو ته ژمن دي.
پر راپور کې مو واوریدل چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وای له پاکستانی چارواکو سره د روان کړکیچ د حل په مقصد کتلی د دوی خبرې راغنده او مثبتې وي او همدارز د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې دواړو خواوو نور ګامونه اخیستي دي. لبل خو د پاکستان د پاوز لوی درستیز ویلی چې افغانستان او پاکستان به د تروریزم لګړ دښمن سره په شریکه وجنګیږي. د ازادې راډیو خبريال برکوال میاخیل په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستاني پاوز د اماډکو د څنګه له خوا په خبره کړې اعلامیه کې ویل سوی چې د پاوز لوی درستیز خپل امنیتي ادارو ته امر کړی چې د افغانستان له امنیتي ادارو سره پر ګډه پوله د امنیت د ټینګښت په برخه کې مرستې او همغږي ته دوام ورکړي او یوې بلې غاړې ته د ترهګرو د اوښتو مخه ونیسي. د پاکستان د پاوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه پرون په راولپنډۍ کې د امنیت په اړه په یو غونډه کې ویلي چې پر پوله د کلکو امنیتي تدابیرو مقصد د افغانستان او پاکستان له ګډ دښمن سره جګړه کول دي او هر ډول ترهګرو لمنځ وړل دي. جنرال باجوه د افغان چارواکیو د هغه وړاندیز هر کلای کړی چې له پاکستانه د ترهګرۍ په ضد د ګډې مبارزې غوښتنه کړې وه. بل لور ته د افغانستان د بهرنیو چارو دفتر پاکستانی چارواکیو ته د هغو وسلوالو او د هغوی د پټنځایونو په اړه یو لیست وړاندې کړی چې وایي په پاکستان کې دي او له دې ځایه په افغانستان کې وسلوالې حملې تنظیموي. د سند په سیوڼ سیمه کې د لال شاه عباس قلندر پر مزار تر برید وروسته پاکستاني چارواکیو د افغانستان او پاکستان ګډه پوله وتړله چې نن پر پنځمه ورځ لا هم تړلې ده. دوی دا کوي چې دغه پوله د امنیت په خاطر تړلې ده. د پولې تړل کېدو افغان او پاکستانی تجاران او همدارنګه عام خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د چمن سیمې د تجارانو یو مشر داروخان وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت باید د سیاستونو له کبله اغېزمن نشي
چې دا کم بارډر بندې د دې سره یقینا د پاکستان د افغانستان د تاجرانو د عوامو ډېر زیات نقصان کیږي. نه یوازې د افغانستان مالونه ولاړ دي، په دې کې د سنټرل ایشیا د ازبکستان تاجکستان د پاره چې کوم کارګو ده د پچمن او تورخم کې ولاړ ده او د هغه هم زیان کیږي ځکه چې پاغه کې چې دی کینو دی یا پټاټی دی هغه خرابېدو ولا شین دی. نقصان خو د تجارانو به زیات دی. په کار ده چې سیاست او تجارت سره بیل وي. تجارت یو د شلار ده چې د هغه سره چې کوم سیاسي چې کوم اغیز دی هغه ټول په لری کې دی.
پاکستانی چارواکي د لال شاه عباس قلندر پر مزار تر برید وروسته ادعا کوي چې د دې هیات په بیلابلو برخو کې لسګونه وسله وجل دي. ورسره سمې په لویو شهرونو خصوصا په پنجاب کې په سلګونو کسان د شک په توګه نیولي چې زیات شمیر پکې د افغان کډوالو دی. په دې لړ کې په بلوچستان کې هم په تیرو دوو ورځو کې تر سلو زیات افغان کډوال د امنیتي ادارو لخوا نیول شوي دي.
که څه هم په راپورونو کې مو واوریدل چې له یوې خوا په اسلام آباد کې افغان سفیر او له بلې خوا د پاکستان د پاوځ لوی درستیز نن په خپلو وروستیو څرګندونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی، خو په عین حال کې د ننګرهار ولایت پوځي او ملکي چارواکي وایي هر کله چې مرکزی حکومت امر وکړي نو دوی به د پاکستان پر وړاندې ګام پورته کړي. پرون د ډیورن پر کرخه د افغان په ختیځو سیمو کې د پاکستان لخوا د راکټونو او توپخانو حملو دوام درلود. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د راپورته شوې تازه شخړې د سوله ییز حل لپاره هم هڅې روانې دي او تمه ده چې د تورخم دروازه نن د خلکو پر مخ پرانیستل شي. رضوان مراد په دې اړه تفصیل اوروي.
د ننګرهار چارواکي او افغان امنیتي ارګانونه وایي کله پاکستان سره راپورته شوې شخړې د خبرو له لارې حل نشي نو امنیتي قوتونه به د پاکستان د بریدونو پر وړاندې ورته اقدام وکړي. د ننګرهار د والی وایي نتا الله خوګیاڼي تیره شپه ازادي راډیو ته وویل له ډیورن کرښې سره پرتو سیمو کې کافي اندازه افغان سرحدي ځواکونه ځای پر ځای دي او د هغه په خبره د دښمن د هر خوځښت ځوابولو ته پوره چمتو دي.
حسن داده چې څنګه د ډیپلوماټیکو موضوعاتو لري حل شي ولې یو کرام ولا سونو کبه پړه غور کوو کبه هر څومره په توان سره د ډیورن کرخي اخو ته د چمتواله به همونه سی خزموګ د ولست او منسوبینو احساسات او مېړه هغه څه دي چې هر مهال د منتمات ورکول شي او د خپل خالص خلیفې کول شي.
اته ولا خو غنی ویل مرکزی حکومت له پاکستان سره د تازه راپورته شوې شخړې د حل په هدف په خبرو بوخده او د په قول هیله مند دي چې نن د تورخم لاره د خلکو پر مخ پرانستل شي. د ننګرهار والی د امنیتي ځواکونو مشرانو او د ولایتي شورا غړو پرون لالپوري ولسوالۍ چیرته چې په څو ورځو کې پاکستان لسګونه راکټونه وشتي دي کتنه وکړه. د ننګرهار چارواکي وی پر لالپوري ولسوالۍ پرون هم د پاکستان لوري د درنو وسلو ډزې شوې دي. د پاکستان پسند ایالت کې د ورستې ځانوژن کې حمله راهیسي اسلام آباد نه یوازې ل ډیپلوماټیک چینل پر افغانستان فشار راوسته بلکې د دې هواد ځواکونو د ډیورن پر کرخه په پرتو ولسوالیو پر لپسې دراکټونو او درنو وسلو ډزې کړې دي. په همدې حال کې د پاکستان د دې اداو پر وړاندې چې ګواکې د پاکستانی طالبانو مشران د افغانستان په ختیځو سیمو کې دي، په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د دوشنبه پورس پاکستانی چارواکو ته د طالبانو او وسلوالو ډلو د 15 اتیا مشرانو او د تروریستي روزنې د 2 مرکزونو لیست وسپاره چې د افغان مقاماتو په وینا د پاکستان په خوره کې موجود دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. تمه ده چې په کندهار کې د ناټو ځواکونو په قرارګاه کې د امریکایي سلاکارانو شمیر زیات او د ټیټې کچې افغان پوځیان د بهرنیو سلاکارانو لخوا وروزل شي. ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان لپاره خپل پلان تر اوسه نه دی روښانه کړی، خو په دې اړه اوس مهال غور کوي چې افغانستان ته اضافي ځواکونه واستوي او که اوسنی شمیر وساتي. په دې اړه دادی د رویټرز خبری آژانس د یو تحلیلي راپور جزئیات تاسو ته وړاندې کوم. په کندهار کې د افغان ځواکونو د ترینینګ لپاره د ناټو تعلیمي مرکز دوړو او خاورو احاطه کړی. امریکایي او رومانیایي سلاکاران افغان افسرانو ته د قومندې لارې چارې ورزده کوي او غواړي چې هغو بیا دا مهارتونه خپلو سرتیرو ته ورزده کړي. د دوی هڅې د نړیوالو قواوو د عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د هغې هیلې انعکاس دی چې غواړي روانه جګړه د پخوا په څیر د ځمکنیو توپچي او هوایي قواوو د همغږۍ له لارې پر مخ بوځي. رومانیایی افسر لیویف ساندولاچی په دې مرکز کې د افغان ځواکونو پر روزنه بوخت دی. ساندولاچی د پوځي ترننګ پر مهال افسرانو ته وایي ستاسو له قومندې پرته باید هیڅ کار ونشي. دی او د ناټو نور ترینران په دې وروستیو کې ډیر وخت په عملي ترننګ لګوي او هیله مندي چې د جګړې په ډګر کې روزنه به له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد اغیزمنه جګړه وکړي. د رویټرز خبری آژانس خبریال وایي په ټیټه کچه پوځي روزنه 2 وروسته کولی شي د ترینینګ په هغه پراخ ماموریت بدل شي چې د ناټو جګپوړي قومندانان یې په افغانستان کې غواړي. ناټو ځواکونه په تیرو 2 کې تر ډیره د بودیجې، لوجستیک او اداري پر مسایلو تمرکز کاوه. د رویټرز د راپور له مخې په ټیټه کچه د افغان پوځیانو په روزنه کې د بهرنیو ترینرانو ګډون له هغو انتخابونو څخه دی چې غور پرې روان دی او دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته د نورو قواوو د استولو په اړه غور کیږي. ولسمشر ډونالد ټرمپ په دې اړه سلا مشورې کوي چې آیا افغانستان ته اضافي سرتیري واستوي، اوسنۍ شمیره وساتي او که د هغې جګړې له ډګر څخه خپل سرتیري وباسي چې پای روښانه نه دی. ناټو د پراخو عملیاتو لپاره د افغان ځواکونو صلاحیت تیر دوبی تایید کړ. رویټرز خبری آژانس لیکي که څه هم افغان ځواکونه د 2016 کال په خونړیو جګړو کې ښکېل وو، خو په ژمي کې د جګړو نسبي کمښت دوی ته دا موقع ورکړه چې د پوځي روزنې هڅې بیا پیل کړي. په کندهار کې ډیره امریکایي روزونکی ایورت هاینی وایي هر څومره چې د ټیټې کچې پوځیان وروزل شي ګټه یې هومره زیاته ده. په هغه فرقه کې چې هاینې خدمت پکې کوي اوس مهال 40 روزونکي موظف دي، خو په پام کې ده چې دا شمیر 100 ته لوړ شي. هاینې هیله لري چې دوی به خپل پروګرامونه پراخ او له دې زیات مسلکي مهارتونه پکې شامل کړي. قدر منوریدونکو، د کندهار له تعلیمي مرکز څخه د رویټرز خبری آژانس د راپور جزئیات مو له ازادي راډیو اوریدل. په همدې حال کې د سرپل ولایت چارواکي وایي چې ځینو نړیوالو تروریستي ډلو په دې ولایت کې فعالیت پیل کړی دی. د سرپل ولی ظاهر وحدت وایي چې د سرپل او جوزیان پر پوله اوسمهال د طاهر یولداش د زوی په مشرۍ ازبکستاني تروریستانو فعالیت پیل کړی. کارپوهان وایي که سرپل ولایت سقوط وکړي نو ښایي ټول شمال زون له ګواښ سره مخامخ شي. په دې اړه مجیب رحمان حبیبزی یو راپور برابر کړی چې د اوریدو بلنه درکوم.
د سرپل ولایت دولتي چارواکي وایي چې نړیوالې تروریستي ډلې په دې ولایت کې نسبت پخوا ته ډېرې فعالې شوې او اوس د طاهر یولداش د زوی تر مشرۍ لاندې د ازبکستاني طالبانو ډلې خپل فعالیت د سرپل او جوزجان د پولو ترمنځ پیل کړی دی او سرتیري جذبوي. د دې ولایت والی ظاهر وحدت یې په اړه وایي
در 5 جبهه گسترده ما با مخالفین در جنگ است.
په 5 جبهو کې په مختلفو ولسوالیو کې مو د دولت له مخالف وسلوالو سره جنگیږو. متاسفانه یو ولسوالۍ مو په بشپړ ډول د طالبانو په ولکه کې ده. باید یاد کړم چې نړیوال ترهګر هم دې ولایت کې فعالیت کوي. د سرپل والی وای چې د دې ولایت له مرکز او بلخا ولسوالۍ پرته په ټولو نور ولسوالیو کې د دولت ضد وسلواله ډلې او طالبان فعالیت لري. دای وای چې د طالبانو ډیر شمیر ډلې داعش سره یو ځای شوي او یو شمیر نور ډلې ورسره د مذاکرې په حال کې دي، او که دا ډلې له داعش سره بیعت وکړي نو د اسلامي دولت ځواکونه یا داعشیانو قدرت زیاتیږي او ناامنی په دې ولایت کې لا نور هم پراخیږي.
امروز شما در جریان هستید که داعش هم در اونجا بیرق بلند کرده و تعداد از
نن راست تاسو هم شاهدانی است چه داعش په دې ولایت کې بیرق پورته کړی دی او د طالبانو مختلف ډلو دوی ته بیعت کړی او یو شمیر نور ډلې ورسره د مذاکرې په حال کې دي. دا ټول سی ډلې سره که یو شي قوت یې لا نور هم پیاوړی کیږي او فعالیت یې پراخیږي. د سرپل والی وایي چې طالبان لا یو نیم کال راهیسې کوهستانات ولسوالیو کې پراخ فعالیت لري او دلته یې د ترهګرو د تربیه او تجهیز مراکز هم جوړ کړي دي او د سرتیرو د جذب په حال کې دي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې سرپل د شمارزون له کلیدي ولایتونو څخه دی او که دا ولایت د نړیوالو توریستانو په منګلو کې ولویږي نور به نورو شمالي ولایتونو ته هم امن پاتې نشي او نامنی په بلخ، جوزجان او فاریاب کې هم زیاتیږي. په شمال ځون کې د سیاسي چارو کارپوه زبیح الله احساس وایي د بهرنیو توریستانو حضور په سرپل کې دا چې دوی له زیات مالي ملاتړ څخه برخمن دي نامنی په دې ولایت کې تر بل هر وخته دوامداره کوي احساس یې په اړه زیاته کړه.
سرپل یو داسې جغرافیوي موقعیت لري که چېرته سرپل نام نشي نو ښکاره خبر ده چې ورسره بلخ او جوزجان هم د نامنۍ په لومو کې ګیر کېدی شي. کوهستانات ولسوالۍ چې له ډېرې مودې دغلته د ازبک او د جنګیالیو په لاس کې ده، دوی دغلته مرکزونه لري، ترهګر روزي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې پخوا هم د سرپل دولتي چارواکو ویلي وو چې د مرکزي حکومت نظامي برخې د یاد ولایت امنیت ټینګښت ته پام نه لري او په کراتو یې د نظامي تجهیزاتو او ملاتړ غوښتنه کړې خو لا هم ورسره مرسته نه ده ترسره شوې. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
تاندې څنګه دا پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکته نه کوو. نسیم شفق د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼې کتلی او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپره شوي دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره پاکستان ته د افغانستان لخوا د یو لیست د سپارلو او د افغان حکومت پر ضد له طالبانو نه د پاکستان د ګټې اخیستنې په اړه لیکلي دي. ویسا ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې افغان حکومت پاکستان ته د 23 تروریستي روزنځایونو لیست وسپاره. په دې اړه مطلب کې ویل شوي چې سربیره پر دې د طالبانو د رهبرۍ شورا او د حقانی شبکې په ګډون د نورو جنګیالیو ډلو د 15 غړو نمونه هم په ګوته شوي چې اسلام آباد یې باید ونیسي او کابل ته یې وسپاري. د ورځپاڼې په یو بل مطلب کې د پاکستان د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف دا خبره هم را اخیستې چې ویلې دي دوی د طالبانو په وسیله کلونه کلونه د افغان حکومت پر وړاندې جګړه وکړه. مشرف سرګند کړي چې طالبان له 2000 لومړي میلادي کال وروسته د پاکستان د استخباراتي ادارې لخوا بیرته تنظیم او په وسلو سمبال شول. چراغ ورځپاڼې هم د افغان حکومت لخوا پاکستان ته د لست سپارلو په اړه یو مطلب لیکلی او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له قولې ویلي چې پاکستان باید د دې لست په اړه ژر اقدام وکړي. د ورځپاڼې هم په یو مطلب کې د پاکستان د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف له قوله ویلي چې په افغانستان کې د نیابتي جګړې تر شا پاکستان ولاړ دی او دا کار د خپلو ګټو لپاره کوي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم په یو مطلب کې د پرویز مشرف له قوله ویلي چې دوی له طالبانو د افغانستان پر ضد کار واخیست. په مطلب کې د مشرف دا خبره هم را اخیستل شوې چې وایي اوس وخت بدل شوی او باید د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له حکومت سره همکاري وشي، ځکه د ده په خبره ښاغلی غنی په سیمه کې د سولې لپاره وروستۍ هیله ده. سرخط ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په یو مطلب کې لیکلي چې پاکستان د دوی خپل روزلی ماران چی. په مطلب کې د افغانستان د اجرایه رئیس له قوله ویل شوی چې افغانستان له ترهګرۍ نه په ملاتړ تورنول هغه جفا ده چې حقیقت پټوونکي خلک یې کوي. او انیس دولتي ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې ویلي په لستوڼي کې مار مه ساتئ سو تاسې ونه چیشي. لیکوال په مطلب کې لیکلي چې د تروریزم روزل د هیچا په ګټه نه دي او ښه دا ده چې د نورو په چارو کې لاسوهونکي هیوادونه خپلې چارې په نوې بڼه سنبال کړي. د مطلب په پای کې راغلی خا بداوی چې د ترهګرو پر ضد له توپیر پرته مبارزه وشي او سیمه د دې شومې پدیدې لګواخه خوندې شي.
زمون غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. ستاسو د اس ام اس په وسیله پیغامونه او همداراز اونیس پروګرامونه خبرو خو د وخت د سهار 10:30 دی. ناجیه ساپۍ د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي پرون د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تازه کړکیچ په اړه د پاکستان د صدر اعظم له سلاکار سره خبرې وکړې. د ننګرهار په هسکی مینه ولسوالۍ کې د داعش ډلې 9 غړي وژل شوې دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم پر اساس د بلخ سرپرست عطا محمد نور بیرته د دې ولایت د والی په توګه ټاکل شوی. په متحده ایالاتو کې پرون زرګونو کسانو د ولسمشر په نوم د رخصتۍ په ورځ د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ضد مظاهره وکړه او دا ورځ نه زما د ولسمشر ورځ وبلله. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ډګر جنرال اچ آر میک ماستر د خپل نوي امنیتي سلاکار په توګه ټاکلی. کرملین د اوکراین د سولې هغه پلان رد کړی چې یو روس پلوی اوکراینی سیاستوالی طرحه سپینې ماڼۍ ته وړاندې کړې وه. او د روسیې پاوز پرون تایید کړه چې د دې هیواد 4 سرتیری په دې وروستیو کې په سوریه کې وژل شوي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم ورځو نړیوالو موضوعاتو ته. د عراق صدر اعظم وایي هیواد د داعش ډلې د ماتولو لپاره د امریکا ملاتړ ته اړتیا لري. حیدر العبادی پرون په بغداد کې د امریکا د دفاع له وزیر جیمز ماتیس سره تر خبرو وروسته وویل عراق اوس په دې موقعیت کې دی چې داعش په بشپړ ډول له منځه یوسي. د امریکا دفاع وزیر وویل د عراق ځواکونه په فوق العاده ډول د موسل ښار عملیات پر مخ بیایي. رضوان مراد په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور جزئیات اوروي.
د امریکا د دفاع وزیر یو ورځ وروسته تر هغې پرون بغداد ته ورسېد چې عراقي ځواکونو په موسل ښار کې د داعش پر ضد پراخ بریدونه پیل کړل. جیمس ماتیس په یو نه اعلان شوي سفر د دوشنبه په ورځ عراق ته لاړ او د دې هیواد له صدر اعظم سره یې کتنه وکړه. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی ویل د داعش د بشپړې ماتې او له منځه وړلو لپاره دا ډیره مهمه ده چې عراق او متحده ایالات له یو بل سره یو ځای د دې ډلې پر ضد ګامونه واخلي. دا وایي نن زموږ ځواکونه په میړانه د موسل ښار ښي لور ته د نړیوالو په ملاتړ سره جنګیږي. موږ دې ملاتړ ته اړتیا لرو ځکه داعش یوه نړیواله تروریستي ډله ده چې په عراق، سوریه او نورو هیوادونو کې فعالیت لري. داعش په 2014 کال کې د عراق دوهم ستر ښار موسل ونیو او د رپورټونو له مخې دا مهال د دې ښار شاوخوا 6.5 لک وګړي د داعش تر محاصرې لاندې دي. له څلور ورځو دمې وروسته د عراق صدر اعظم د روانې فبروري میاشت په 13 نیټه په موسل کې د داعش پر ضد د پراخو عملیاتو د بیا پیل امر وکړ. د امریکا د دفاع وزیر د موسل په جګړه کې د عراقي ځواکونو مهارت وستایه.
I come here in my first month in office to pay my respects.
د وی زدل ته خپل کار په لومړی میاشت کې راغلم چې تاسو اردو ته درناوی وړاندې کړم. دوی د هغو خلکو په اړه په عالی ډول کار کوي چې غواړي د داعش له محاصره خلاص شي. دوی په عین حال کې غواړي چې داعش په قاطع ډول وځپي. زه د موسل عملیاتو ته پوزي درناوی وړاندې کوم. دوی له سخت مقاومت سره سره په مهارت پر مخ ځي. په بغداد کې په خپل څرګندونه کې د امریکا د دفاع وزیر ویل هیواد هیڅ کله د بل هیواد د اشغالولو په فکر کې نه ده. د جیمس ماتیس په وینا امریکا هیڅ کله هم د عراق په تیلو او ګازو پسې نه ده. خو د نوموړي دا خبره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له څرګندونو سره په ټکر کې ده. ولسمشر ټرمپ په دې وروستیو کې د سی آی ای له کارکوونکو سره په کتنه کې ویل چې متحده ایالاتو باید د عراق تیل کنټرول کړي وای. خو د ټرمپ په خبره اوس هم ستونزه نشته او ښایي امریکا بیا دا فرصت پیدا کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
توخی له زابل ولایت څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي دي چې د سرحد بندول د دې پر ځای چې افغانستان تاوان پکې وکړي پاکستان ته ډیر زیان اړوي ځکه چې پاکستان له منځنۍ اسیا څخه زیات مالونه د افغانستان له لارې واردوي. عبدالواسع ارمان د لوګر نلی کی زمونږ په بازارونو کې د هر څه بیې لوړې شوي، زمونږ په ژوند باندې ورستی جنجال منفی اغیز کړی. جمیل د نورستان له پرون نندې کلی دی، افغانان دومره بې غیرتان نه دي چې پاکستان ته انتحاریان واستوي او هلته مسلمانان ووژني، دا د اسلام خلاف کار دی. بصیر هیلمن له کابل نه لیکلي، کچین او ملګري ملتونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ منځګړتوب وکړي نو مثبته پایله به ولري. حیات الله بختیار له کندهار لیکي، د پاکستان او افغانستان همیشه د کړکیچ وي، خو زه وایم چې تجارت او سیاست باید بیل وي، خو اوس افغانستان ته پکار ده چې له نورو هیوادونو سره پر راکړه ورکړه تړونونه د راکړې ورکړې تړونونه وکړي. عبدالله شعبان د کندهار ولایت له ارغستان ولسوالۍ څخه لیکي، د ډیورند کرزي د فرضي کرښې ډېره بښنه غواړم، د فرضي کرښې بندېدل ټولو افغانانو ته ستونزې پیدا کړي دي، خو افغانستان باید کوشش وکړي چې د پاکستان د بدیلې لارې پیدا کړي، او افغان حکومت باید په خپله په افغانستان کې امکانات برابر کړي چې د هیواد پر خپل ځان متکی شي. آشنا نیازی له خوست نه لیکي، زموږ د پاکستان هیڅ کومک او مرسته نه ده پکار، د دوی پاپړ مو نه دي پکار، ژوندی دی وي افغانستان. او عبدالقاهر د هلمند څخه لیکي، د پاکستان دی د کړکیچنو حالاتو چې د افغانستان سره یې لري، د حالت باید ختم کړي او ټولې لارې خلاصې کړي. د خبرونې په وروستیو شیبو کې یو قدرمن اوریدونکو تاسو ته دوه اونیز پروګرامونه وړاندې کوو. لومړی واورئ تاندې څانګې د ځوانانو اونیز پروګرام، او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام.
تاندې څانګې د ځوانانو خبرونه. جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. دا ونې پردې غږیږو چې ولې یو شمېر ځوانان له داسې کسانو سره په لارو او کوڅو کې د رابطې جوړولو هڅه کوي چې نه یې پیژني او نه یې په اړه سم معلومات لري. د دې ستونزې د حل اساسي لارې کومې دي؟ دا به په دې خپرونه کې راسره واورئ چې ما همایون هیواد جوړه کړې.
لکه په چاقو سره ورک او وی وجه خو روحن چې سړی نارامه کې درس باندې بیا څوک نه پیږي.
خدای الله لري داد چې د ټول زغل لپاره مونږ محیط تعریف کو، او د ټول زغل لپاره مونږ قانی وسه چې د هر څه لپاره خاص شرایط ستد. همغه ځکه به
نه میارشت نه بوشي سني یاران دي خوشي میارشت نبوشی حسنی یاران دی خوشی چی حاجت در توینا ستا پلار نکم خوشی میارشت نبوشی حسنی یاران دی خوشی
سرکونو یا دنجونو د خوانځیو مخته ولاړ وي، تمې داوي که یو انجلۍ خبرې ورسره وکړي او رابطه ورسره جوړه کړي. په همدې خاطر په لاره تیرېدونکو نجونو ته خبرې کوي، د موبایل شمیره ورکوي او دنجونو هر ډول سپکې سپورې زغمي. خو زموږ په سنتي ټولنه کې د دغه سکړنو انجام ډېر وخت ښه نه وي. د کابل اوسیدونکي ملیحه ستانکزی د یوه ځوان کیسه راته کوي چې په یوې نجلۍ پسې و. کله چې د نجلۍ کورنۍ پرې خبره شوه، هغه ځوان یې وواژه.
د نجلۍ به چې له کوره تلله او پسې راته بالاخره موضوع دلته راورسېدله چې هغه کورنۍ جګه شوله او هغه هلک یې په چاقو سره ورک او وی وژه.
کله چې یوه نجلۍ له داسې ځورونو سره مخ کیږي، ستا په نظر څه باید وکړي؟
باید لومړی هغه هلک ته ووایي چې ما مه ځوراوه، یعنی ما پسې مه راځه، او بیا که په ده هم هغه هلک پوه نه شو، باید خپلې کورنۍ سره دا موضوع شریکې کړي ترڅو چې دا موضوع لنه شي. ځینې داسې پېښ کیږي چې نجلۍ د خپلې کورنۍ دا خبره پټه ساتي، او کله هم د نجونې تښتول کیږي، او یا هم هغوی کور ته خط لیږي، عکسونه اخلي، عکسونه خپاره کیږي، او دا نمبر تېږي، او داسې نور خبرې هم کیږي. نجلۍ باید دا موضوع چې حل نه شول خپلې حل نه شو کړل بالا خلکو، یعنی خپل ملګرو سره چې کولی شي ستونزې حل کړي، او یا هم خپلې کورنۍ سره دا موضوع شریک کړي چې دا ستونزې ډېره غټه نه شي.
شګوفه لکوزی چې په یو پوهنتون کې محصله ده، وایي د دا چې کله په هنتون ترازی او په لار کې زورول کیږي ذهن نارامه وي او خپل درس په سمه توګه نشي لوستلای.
زما لباس حجاب باشه می منظم هغه خپل د محیط په حساب باندې ما لباس می خپل منظم کړي ولی بیا ما خپل پرزا وای زه ګر سره کیس په کیسه کې نه کیرم دغه ژوند تیریږم خو روحن چې سړی نارامه کې درس باندې بیا څوک نه پیږي دغه تکلیف بیا ډیر سخت دی کله ژوند تیرم څه خبره مرتهونه کې هزار چې چاته ور کې د ټوله ورځ بر سړی زیری دا خبره زین کې ګرځي د چا چې دسی خبره ماته ولي وکړه اسمن زما لباس خرابو په دې حال کې چې لباس بدیم سمې تخپل بم سمې دا نفر بخپل وخپل وخت بم ځای کې او مزاحمت کوي.
شګوفوای کدا کوم هلک یو انجلې خوخوي په کار داده چې لسم لارو د هغې د خپلولو هڅه وکړي نه دا چې په لارو او کوڅو کې مزاحمت ورته جوړ کړي
یا خپل مور ته دی وای پلار ته دی وای قانوني لحاظ د مختولار سي دا سړک پر سر خدا واضح معلومه ده چې نمبر چې پیدا کوي سي دیوچا یا مزایمت چې د ټلیفون د لحاظ کوي دا دون مېدا شي چې پیدا کوي د کور ادرس نه پیدا کوي قانوني شکل دی ورسي که خوښه و خو دی خوښه و کنه ضرور نه دی چې چا ته سړی مزایمت وکي یا انجلی چې د کور راوځي اول خو ورور یا پلار ورته اجازه نه ورکي په ډیر مشکلاتو خدغه مشکل ویني د باندې چې مثلا شرایط خراب اجازه نه ورکي بیا هغه چې د کور اجازه وخت بیا د باندې یو خور نور مشکلات دي هغه مشکلات چې خلاص بیا خل پانتون کې درسونه دي انسان ډیر وخت ستړي کېږي په دې مسایلو باندې
اروا پوهان وایي ځوانان د ټولنیزو محرومیتونو لکه بل د غسکړنو ته مخه کوي دا دوی په باور کله چې یو کس محروم وي هغه ته دا مهمه نه ده چې په دې کار سره به بل کس سوريږي یا به کوم ستونزه ورته جوړيږي بلکې صرف دا ورته مهم وي چې خپل غریزه شباکړي لاروانی په لاره د دې ستونزې د حل لارې کومې دي ټولنه څنګه خپل ځوانان په دې قانې کولای شي چې په لارو او کوڅو کې چاته مزاحمت ونه کړي او د اړیکو جوړولو مناسب لارې او مناسب ځایونه کوم دي دا پښتنې مولا ارواپوز یو الحق شم سره په بحث کې مطرح کړي چې تاسو اوریدو ته رابولو
مونږ د انجونو سره خبرو کولو غریزه لرو ام منجونو نشته زموږ محیط کې مونږ د ګډ ژوند اجتماعي غریزه لرو هغه نشته زموږ محیط کې مونږ د لیدو کتو غریزه لرو هغه نشته زموږ محیط کې د ټول نه محرومیم محروم بل اخره فکر کوي چې کور کې ځای نشته ورته یو سالم محیط بل مکتب کې ځای نشته ورته جماعت کې ځای نشته ورته مدرسه کې ځای نشته ورته بل اخره ځای کوم ځای دی د کوڅې سر پات کېږي او ښوونځی پات کېږي همغه محیط پات کېږي چې دا د محرومیتونو د حالاتو او د احساساتو او عواطفو د غبرګون چاپیریال دی زمون ستونزه دغه ده چې بدی ګڼو صرف دې په دې سره د حل لار پیدا کو
ک چې دغه ستونزه یو محرومیت وګڼو نو دغه محرومیت د شپا هغه سم یو منطقي لارې کومې دي چې یو ځوان وکولای شي دغه غریزه چې دی غواړي له یو چا سره رابطه ولري او سالم رابطه وي رامنځته کړي څنګه کولای شي او په کوم ځای کې دغه رابطه رامنځته کولای شي
زه د نصاب په هغه باندې د څو کلونو را دي خو یو تحلیل لرم او هغه هم دا دی چې د نجونو د هلکانو د ګډ چاپیریال د منستر وړلو لپاره یو سالم فکر باید منستر شي اوس له بده مرغه دا خبره کې څوک مطرح کوي فکر کوي چې دا زموږ د عرف په خلاف او زموږ د دین په خلاف باندې خبرې کوي ولی مثلا دا د انسان داس عیار شوی دی وجود دغه سي دی دا یو بل سره ګډ ژوند کولای شي معنی دا نه ده چې جنسي عمل کوي دوی شپه ورځ معنی دا ده چې دوی حتی په لیدو کتو کې خپل اشبا کیږي او دا اشبا کېدل او غریزه باید دومره بده ونه ګڼو دا د ژوند غریزي دي ټولې د فرویډ له نظره دې سره موږ ژوندي پاتې کیږو که دا هر څومره تاسو محرموي سلبوي وجود له منځه وړي دا صحیح نه ده هیڅ ګله ډول هم دې په خاطر لوی لوی کسان دي بې شخصیت دي کله چې جون سره مخ کېږي ځان بایلي په دې خاطر چې مخکني محرومیتونه دي خاص خاص ځایونه په وجود کې کلک رانیسي دماغ دې کلک رانیسي منطق کلک رانیسي حواس کلک رانیسي عاطفه کلک رانیسي په دې خاطر باندې دا یو بدل چاپیریال ته اړتیا ده
تاسو ول چې ځوانان ضرورت لري چې وغږیږي او خپلې غریزي او خواهشات شپاکړي خو دلته خبره ده چې یو څوک نه غواړي یو انجلۍ د خوانځي ته راغلي هغه د درس په خاطر راغلي هغه دا نه غواړي چې په لار کې یو لک ورته ودرېږي مزاحمت ورته وکړي مثال موږ له یو انجلۍ سره مرکه کړې و هغه ویل چې کله په هنتون ته ځم نو یو څوک کمی وزوروي ذهن مې نارام وي درس به خنه شم سم ویلای نو دغه خو یو څوک پکې تاوان کوي په دې کې
دا چې اوس دای په دې خاطر چې د فشار لاندې دی خپل مقابل لوري نه هیڅ کوي چې دا هم غواړي ما سره خبرې وکړي کنه ځکه چې خپل وجود هغه نارامي ورته وایي چې همدغه ځای دی همدغه محیط دی بل ځای نشته دی بل چاپیریال نشته دی همدغه محرومیتونه ټول د دې خبرته مجبوروي بېرته د حل لارې تاسو غواړئ چې بېرته فشار باندې راوړئ دواړه خواته نه حل کیږي داسې فکر وکړئ چې ښه دا اوس یو دروني وجودي غوښتنه ده موږ باید په عرف کې ورته ځای تعریف کړو په قانون کې ورته ځای تعریف کړو د حل لارې پیدا کېدلی شي په دې خاطر چې پلار په کور کې دا خبره ډېره بده ګڼلې ورور په کور کې ډېره دا خبره بده ګڼلې ده هغه جلی هم فکر کوي چې ښه اوس ډېره بده ده کنه دغه هم اړتیا شته ده اما د تېښتو نمونې تاسو وګورئ د پټو اړیکو نمونې تاسو وګورئ د مسجونو نمونې وګورئ تاسو د ټلیفوني اړیکو نمونې تاسو وګورئ ټولې دا خبره تاییدوي چې دوی دواړه اړتیا لري سره ووسی اما شرایط نشته که زه فکر کوم که چاپیریال لږ بدل شي د دې اجتماعي ناستو لپاره د خبرو لپاره خاص محیطونه منځ ته راشي، به د ښوونځیو مخې امان کړي، بیا هغه کسان چې درس ته راځي درس ته راځي، هغوی فقط هغوی به دې کارو لپاره نه راوځي. ښه د حل لارې دا ده چې د ټولو ځایو لپاره موږ محیط تعریف کړو، او د ټولو ځایو لپاره موږ قانع اوسو چې د هر څه لپاره خاص شرایط شته ده، هماغه ځای کې باید وي. تر اوسه پورې دلته جنسي مسله تر ټولو بده مسله ګڼل کېږي په دې ټولنه کې، اما تر ټولو ضروري مسله ده. فریډم دغه دعوه لري، تاسو یو دکمه لري، د انسان د کنټرول، جنسیت کنټرول کې، غرایز کنټرول کې، ټول وجود کنټرول دی، ټول ژوند د کنټرول دی. ولې دا محیط موږ خپل لکه چړو غوندې جوړ کړی دی، موږ خپله داسې جوړ کړی دی چې د قرباني ډېره ده. لکه څنګه چې تاسو ډوډۍ خورئ غریزه ده د ژوند کولو، دا ډول غریزه ده. اوس راشي په خپل عرف کې تعریف کوي، لږ لږ ارزښتونه خپل ذهن کې بدل کوي، ځای ورته پرېږدئ، وی منئ. ځوانانو لپاره دا حیثیت قائل شو، بعضې پلرونه دي چې د شپې لخوا نه خپل ځوانان کوي تعقیبوي. ولې تاسو هېڅکله را نغلئ چې هغوی لپاره تقسیم اوقات جوړ کړئ، یو داسې یو شرایطو ته برابر کړئ چې دی وشي کولی ذهنا اشبا واوسي، قانع واوسي، راضي واوسي. همدې لپاره به دی راضي بېرته خپل خور باندې هغه فشار اچوي ټول، که مثلا د خور په رابطه باندې خپل داسې قصې وګوري ځان به باندې وژني. ولې دا یو هم د ځان وژلو لپاره مسله نه ده، دا ټولې د اصلاح کېدو مسلې دي.
یو څوک چې راضي د یو چا سره رابطه جوړوي، نو دلته خو یو چا سره چې ته رابطه جوړوي د هغه په اړه باید ته پوره معلومات ولري چې ښه سړی دی، بد سړی دی، د څنګه کورنۍ دی، درس یې ویلی، تربیه څنګه ده. نه یو انجلۍ پیژني چې دا څوک ده، څه ډول ده، بل چا سره رابطه لري، واده کړی. نو کله چې د اشخاصو په اړه معلومات نه وي، دوی ولې بیا دا زړه ښه کوي چې رابطې جوړې کړي؟
موږ چې څومره محروم کیږو، د هغه محرومیت د شدت په اندازه باندې غیر واقعي کیږو، خیالي کیږو، انتظاری کیږو، ذهني کیږو. فقط کله چې سړی راوپارېږي، مختلفو غرایزو له ډول راوپارېږي، سترګې ړندېږي، نورې هیڅ ډول واقعي ګرایي، واقعي پالنه پکې نشته. نوره بیا د کورنۍ څرنګوالی څه معنی لري؟ د یو چا لپاره چې عمیقا وجود نه آرام دی، مقابل لوري اخلاق څه معنی لري؟ مقابل لوري امنیت څه معنی لري؟ د مقابل لوري ځواب هو او نه څه معنی لري؟ دغه ټول سوال لاندې راځي. تاسو به یو اړخ نشي را کنټرولولی دغه، ځکه چې له دې اړخه دی جدي محروم دی، دی شوی دی لکه یو وحشي ژوی. دا ډیره طبیعي ده، غرایز که څومره سرکوب کیږي د فرویډ نظر سړی وحشي ژوی جوړوي، او دومره سړی نور بیا کلکیږي چې نور بیا په هیڅ ډول واقعي ګرایي باندې نه بندیږي. واقعا نه ګوري چې ښه زه غواړم چې سره رابطه ونیسم، هغه څوک وي باید فکر کوي چې ټول زما په ذهن کې تعریف شوي دي، کنه داسې دي، داسې دي، داسې دي، داسې دي، دا تلیفون د کوم دن راغلي دي، محرومیت نه راغلي دي، ټول دې طرف ته عمیق محرومیت موجود دی، نور بیا واقعي لوري منځ ته نه راځي، مقابل لوري نه تعریف کیږي، فقط مقابل لوری وي باید جنسي، او د جنسي اشباع لپاره باید وکارول شي، هیڅ چیرې نور پام کې نه نیول کیږي. تاسو چې دغه د هلکانو ادبیات وګورئ، ټول د چینه ډک دي، هغه توصیفات چې د نجونو نه کوي معمولا معلوم دي چې د محرومیت توصیفات دي، ټول هماغه شیان دي چې دوی په خپل ذهن کې حل کړي دي خپل ځان لپاره. او دا څه وخت کیږي؟ کله چې بل څوک څوک نه مني، یوازې ناست دی خپل ځان سره، د شپې څوک نه لري، یوازې ناست دی خپل ځان سره، یوازې مجازي دنیا ده او تخیلات دي. همدغه ده چې پردی جوړوي، پردی جوړوي، حجابونه جوړوي په ذهن کې، بالاخره د واقعیت نه ډېره فاصله اخلي. همدې لپاره د مینتوب یو بحث چې په علمي ډول تاسو مطرح کوي، عمیقا تخیل دی، هماغه تخیل دی چې کله دوی دواړه یو بل سره ډېرې مینې لري، ړنده دي یو بل ته، کله چې واده وکړي یو میاشت وروسته ګوري دا واقعا بل شی دی، دغه تعریفونه بدل شي، ټول کسان بدل شي، ټول ذهن واقعي ګراشي چې ښه ما چې کوم ډول په ذهن کې تعریف کړی و خو هغسې نه ده، او مقابل لوری هم دغسې. دا هغه خرافاتي وضعیت دی چې د فشار له وجې نه منځ ته راغلی دی. که تاسو څوک پرېږدئ چې واقعي بیني وکړي، دا د عقلانیت ضرورت لري، عقل یې وده وکړي باید چې څوک واقعي بین وي. عقل یې وده نه کوي په دې ټولنه کې، عقل چې کله وده نه کوي طبیعي خلک تخیلي دي، انتظاعي دي. لږ تر لږه د دوی لپاره ذهني تعریف د روابطو، ذهني تعریف د مقابل لوري، دغه فاصله چې د نجونو د هلکانو تر منځ راغلی ده، جنسي مسایل، دا ورته ذهن روښانه شي. بالاخره داسې پاتې نه شي چې یو غوټه وي چې دوی پسې شپه ورځ سرګردانه یو وګرځي پسې.
خوږو اوریدونکو، د تاند زنګ مو هم دلته پېته رسیږي، تر بلې خبرونې مو په لاس پرم.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه. روانه خبرونه کې حمایوي مرکزونو یا د امن کورونو ته ورځو، له هغو زیانمنو ښځو سره چې دې کورونو ته پناه راوړي، عام خلکو او د دې مرکزونو له مسؤلینو سره خبرې کوو. هیله ده تر پایه را سره ملوسی. زه مسوده نیازی یم. خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟
د تاوتریخوالي د جرمونو د محکومانو مجازات، تعلیق، عفو یا تخفیف کېدای نشي. دوه څلوېښتمه ماده د خزې پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون.
قدرمنو اوریدونکو، شلترونه یا دامن کورونه د هغو ښځو او نجونو لپاره جوړ شوي دي چې د مختلفو عواملو له مخې د تاوتریخوالي قرباني شوي او مجبوره دي چې خپل کورونه پرېږدي. د امن کورونه له 1202 کال راهیسې په کابل او ولایتونو کې فعالیت کوي چې د یو شمېر غیر دولتي بنسټونو په مرسته د ښځو چارو وزارت په چوکاټ کې کار کوي. په ټول افغانستان کې 28 امن کورونه دي چې 15 یې په مرکز او نورې په ولایتونو کې موقعیت لري. په سر کې مو د ښځو چارو وزارت د حمایوي مرکزونو له مشرې نازی فیضي څخه د دې مرکزونو په حق له پوښتلي. نوموړی د ښځو پر وړاندې د ځینو زړه بوږنوونکو قضیو د حل یادونه هم کوي چې د دې مرکزونو په مرسته حل شوي دي. حمایوي مرکزونه د هغو ښځو لپاره جوړ شوي چې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي. هغه مېرمنې چې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي د حوزو، ناحیو، بشري حقونو، فامیلي محکمې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالۍ او خپله د ښځو چارو له لارې امن کورونو ته مراجعه کوي او د مشکل تر حاله پورې په دې مرکزونو کې ژوند کوي. موږ په دې مرکزونو کې حقوقي او رواني مشاورین او وکیلان لرو چې له میرمنو سره مرسته کوي. میرمنې چې موږ ته مراجعه کوي کادر سي معلوم وي، له کورنۍ سره یې اړیکه نیسو. لومړی د دوی په منځ کې منځګړیتوب کوو. که کورنۍ سره یې روغه وشي بیرته یې خپلو کورونو ته لیږو او که حقوقي مشکل ولري د محاکمو له لارې یې حلوو. زموږ په حمایوي مرکزونو کې تقریبا له 300 تر 400 پورې قضیې موجودې دي. په دې مرکزونو کې د تاوتریخوالي ډیرو مهمو قضیو ته رسیدګي شوې او مجرمینو ته یې سزا ورکړل شوې ده. لکه د سهارګل قضیه چې په بغلان ولایت کې شوې وه، د پیښې عاملین یې ونیول شول، اوس په زندان کې دي. او همدارنګه د لال بیبي قضیه چې ډلایز جنسي تیری پرې شوی و. موږ په کابل کې د امن یو کور ته ورغلي یو او له هغو ښځو سره مو مرکې کړي چې د مختلفو عواملو له امله دلته راغلي دي. د دې ښځو له ډلې یوه هم 23 کلنه سرتاج بیبي ده چې د ژوند ناخوالو یې له شونډو مسکه اخیستې وه او داسې معلومېده چې د زمانې جبر پرې ډېرې سختې راوستلې وې. د خپل ژوند له غمه ډکه کیسه یې کوله. ویل یې ډېره وړه وه چې مور یې د ماما زوی ته ورکړه او کله چې خپل نامزاد مړ شو د سیمې د رسم پر اساس یې دا خپل موتاد لیور ته په نکاح کړه.
چې مور می ورکړم د ماما زوی ته، بیا چې هغه لک شهید شو زه د لاسو کولو وم، بیا نور ورونه وو هغه چرسی په ډری او خوښ مې نه وو چې ما دې سره واده کړی وای، خو زه بدل وم. ورور می وی چې ته بدلې، باید مجبور یې چې ته واده وکې ځکه چې ما ته بیا خپله ښځه نه راکوي. پس ما قبول کوست به هر وخت ما زی ویلم ټکول ما سره ظلم کول، با زه د کور نه باسلم، ما د اولاد خاطر نه تلم د کور نه نه وتم، په زور یې وباسلم، سر ویښتونه یې کش کړم، زمانی په کار لاړم د ورور کره. درې کاله ورور ساتلم، بیا مې لی بدلی مې ما په سر تومتونه کولې، ورو ته ویر کړم، پس ویلم بیټه کولم به ډیر ظلم مې سره کول.
سرتاج بیبي دوه ماشومان لري. اته کلنه لورې له دې سره په امن کور کې ژوند کوي او زوی د نوموړي په وینا شپږ کاله مخکې خاوند ترې بیولی، بیا یې نه دی لیدلی. د نوموړي په وینا کله چې خاوند په خپلې خورزې مین شو نو دا یې د پلار په کور کېنوله او هغه ترې لاړ. د لیورونو او وریندارې له ظلمونو وروسته دا مجبوره شوه چې امن کور ته پناه یوسي او اوس دوه کاله کېږي چې دلته ژوند کوي.
بس راغله ورو مېړه مې هغه بم را غوکه، بس مور مې چې وا زخمي شو مړه شوه، ورور مې زخمي شو، زه وتښتېدم د مسایو په کور ننوتم او لور زوی رانه یوړل. شپه کاله کېږي، درې کاله ورور وساتلم، په دلی مې ما په سر تومتونه کول، ورو ته ویر کړم، لیورو ما سره ظلم کول، ما رضا په وکړه. بس بیا مې لیور اته میاشتې بندي کو، بیا زه ورور ته لاړم. ورور مې چې تسلیمي واخیسته هغلته مې لیبغاته وي بدلي چې بیا ولې راغلې ته، بیا دې خو کور نه وباسلم. ماما کرم یو کال تیر کو، بیا غونه پټه راغلم. ماما مې زه نه پرېښوم، نه مې ماما پرېښوم، نه مې یاب خې پرېښوم. ستا دوه کاله کېږي خانی امن کېیم، زه سرپناه نه لرم او که لاړه شم پختیا ته ټول طالبان دي هلته ما سنګساروي، زه ډارېږم.
یوه بله میرمن چې شپږ دېرش کاله عمر یې درلود او نه یې غوښتل نوم یې واخلو، ویل یې خاوند یې له خپلو وریرونو سره دښمني لرله او په پتو کې یې خپله وړه لور ورکړه، خو لور یې راضي نه وه. نو خاوند یې په دې ډېر ظلمونه کول چې ته دې لور لمسوې. یا د میرمن وایي په همدې خاطر یې خاوند له کوره وایستله.
خاوند
مې ډېر زیات تاوتریخوالی راسره کاوه، ډېره به یې وهلم. زه 15 کلنه وم چې واده شوم، خاوند مې ډېر ظلم راباندې کاوه. بیا یې زما لور په بدو کې خپله وراره ته ورکړه، خو لور می راضی نه و څو ځلې د ځان وژنې هڅه وکړه. بیا می دولت کې عریضه وکړه او لور می له غسړی څخه طلاق واخیست. په همدې خاطر می خاوند په چاقوګانو ووهلم او له کورې وویستلم. ډیر ظلمونه یې را باندې وکړل. څلور اولادونه لرم، دوه لوڼې می له ما سره دي، یو زوی او لور می له غسره پاتې دي. دومره ظلمونه چې ما سره شوي په دنیا کې به چا نه لیدلی. میرمن جمیله چې شپږ میاشتې په امن کور کې تیرې کړې دي وایي خاوند یې وفات شو او لیرونو یې د ورور د مرګ پړه په دې اچوله. خو نوموړې وایي زه بې ګناه یم او دا چې ژوند ته مې خطر و ځکه د امن کور ته راغلم. اوس نوموړې غواړي یو ځای کار وکړي چې خپل ژوند په مخ بوځي.
لیورو مې ظلم راسره کاوه، تومات یې را باندې ولګاوه، زمن مې راته توشه یې، زمنو ته مې اوس مختار یې ورکاوه چې مور تسلیمي مو نه کوي. مور هم کور ته رانولی، مونږ یې مړه کوو. کمینې راته نیولی او زه ځمځتي له موټره تېر کاته شوم چې زنګ ورته راغی، ځمځتي وډاره شوم تېر کاته شوم لاړم دې خور کرمې. مشکل مې اوس حل سوای ده. په لیورو مې عریضه وکړله، لیورونه مې راوغوښته، خاطر را کړه خاطرات نشته غوتی را تلګولې سیمونګه کار نه ورسره لرو. وکیل مې درلوده سره وګرځیدله. په وځ د غلرم چې چیرته یو ځای کار وکم په پخو وتریګم تر څو به د سیدار بدارایم.
په افغانستان کې د امن کورونو ته یو شمیر خلک په خه نظر ګوري او وایي چې دا د متضرر ښځو لپاره چې د تاوتریخوالي له امله له کورونو تښتېدلې مناسب ځای دی. خو یو شمیر نور بیا له دا ډول مرکزونو سره حساسیت لري او دا د خلکو له دود او دستور سره په ټکر کې بولي. راځئ په دې اړه به د یو څو هیوادوالو خبرې واورو.
زما نوم احمد بلال عمری د کابل اوسیدونکی. زما په نظر د امن کورونه په واقعیت کې امن نه دي، ځکه چې دلته ځینې مشکلات او اخلاقي فسادونه کیږي چې باید دولت مخنیوی وکړي. همدا ډول افغان جنو او ښځې ته زما پیغام داده چې هغوی مخکې د دینه چې امن کورونو ته لاړشي باید خپل مشکلات په خپل کور کې حل کړي. حکومت باید د دې په ځای چې امن کورونه جوړ کړي باید د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اصلي عوامل پیدا کړي او هغه د منځ نه ووسی.
نوم مې ملکه ده، د کابل نه. افغانستان کې ښځې له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي او د امن کورونو ته اړتیا لیدل کېږي. خو دا د امن کورونه چې دي، حکومت باید دې ته ډېر پام وکړي چې امن سي او هغه ښځې چې له بهره دلته راځي دلته اوسېږي باید د دوی مشکلات هلته حل سي، نه دا چې ډېر شي.
نوم ما سید سلیمان احمدی.
زمانم سلیمان احمدی ده. هر میرمن چې امن کور ته راځي خامخا مشکل لري او لا تاوتریخوالي سره مخ وي. زما په نظر امن کورونه د ډول میرمنو لپاره مناسب ځایونه دي. ځینې خلک د امن کورونو په اړه بد ذهنیت لري. خو د افغان دولت په شمول ډیر سازمانونه د امن کورونو څارنه کوي او څوک نشي کولای په اسانۍ د مرکزونو ته لاسرسی پیدا کړي.
حمایوي مرکزونو ته ورته کوله متضرر خزونه د دې گزارش جوړول ستونزمن او وخنیونکي کار و. ل درېونی ځن وروسته مګ وتوانی دوه چي دې مرکزونو ته لار پیدا کړو. هغه مېرمنې چې په دې مرکزونو کې ژوند کوي ډېرې د اجازه نه لري چې هغه ستونزې چې په دې مرکزونو کې موجود یو دوی ورسره مخ دي مخته ووایي. د همدې محدودیتونو په نظر کې نیولو سره مګ ونکړای شو چې د دوی د ژوند ځینې ستونزې هم رابرسېره کړو. خو دا چې دا موضوع له حقوقي پلوه څنګه ده، هغه ښځې چې تاوتریخوالی ورسره کېږي او له کوره تښتي، دې ډول مرکزونو ته څومره اړتیا موجوده ده او ولې خلک دا ډول مرکزونو په خلاف دي؟ د حقوقي چارو کارپوهه شهلا فرید وایي له حقوقي پلوه تر 1993 کال پورې موږ د امن کورونو په تړاو کوم قانون نه درلود. خو په 1994 کال کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت لخوا یوه مقرره تصویب شوه چې د دې مقررې مطابق امن کورونو حقوقي اړخ پیدا کړ. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ډېرېدو په خاطر د امن کورونه یو ضرورت دی. خو دا چې د دې کورونو پر وړاندې د عامو خلکو نظر ډېر منفي دی، دا د ښځو چارو وزارت کمزورتیا ده، ځکه ټول حمایوي مرکزونه د انجوګانو لخوا تمویلېږي. که د ښځو وزارت د امن کورونو مسؤلیت اخیستی وای او اسلامي قوانین یې پکې پلي کړي وای، نن به دا ډول منفي عکس العملونه نه وای. خو زه دا نشم تاییدولی چې په حمایوي مرکزونو کې فساد موجود دی، او دا هم نشم ویلی چې ټول حمایوي مرکزونه له فساد څخه پاک دي. شاید ځینې مشکلات موجود وي. د هیوادوالو په خبرو کې مو واوریدل چې ځینې ویل امن کورونه د میرمنو لپاره مناسب ځایونه نه دي. موږ دا موضوع د حمایوي مرکزونو لمشرې نازی فیضی سره مطرح کړه. د نوموړي جواب وو دا چې ځینې خلک د امن کورونو په اړه بد نظر لري چې ګویا دا بد ځای دی. زما په ګومان دا خبرې هغه خلک کوي چې له خپلو میرمنو سره ظلم کوي او هغوی هم د ظلم له امله دې کورونو ته پناه راوړي. موږ ډیر زیات د امن کورونه لرو چې زیانمنې میرمنې پکې ژوند کوي. دې مرکزونو ته هیڅ نارینه نشي ورتللی. په دې مرکزونو کې داسې میرمنې هم ژوند کوي چې حمل لري او د تاوتریخوالي له امله دلته راغلي دي. ځینې میرمنې د شپې له خوا ولادت کوي نو کیدای شي غږ یې لوړ وي یا غلمغال وکړي، یا ځینې میرمنې رواني ناروغي لري چې کله کله حتی د شپې له خوا هم نارامي کوي او ځینې وخت د شپې له خوا د حوزو له لارې دې مرکزونو ته میرمنې مراجعه کوي. خو دا ډول حالتونه په استثناءاتو کې راځي. دا چې ځینو خلکو ویلي چې دې مرکزونو ته د شپې له خوا د تورو شیشو موټر تګ راتګ کوي، دا خبره زه ردوم، ځکه موږ خپل دود او دستور لرو او یو اسلامي هیواد کې ژوند کوو، نو ځکه زه دا خبره په کلکه غندم.